مدرسې په اوسنی عصر کې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینه راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دین زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1928 کال کې د هند نیمه وچه وبېشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمېر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 40,000 مدرسې دي چې څه باندې 40,000 رجسټرډ او پاتې نه دي رجسټر شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دینی علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بېلابېلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغو علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس فعال ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وایي چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1928 کال کې مولانا عبدالحق کښېښود.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسے بانی مبانی شیخ العزیز مولانا عبداللہ سے رحمہ اللہ تعالیٰ جد حضرت مولانا سمیر سے والد گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہوں اگر لو پاکستان چھٹیاں سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دفتر میں سکے تو پاکستان دارے دگی اعلان سو
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچی کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچی ده چې مولانا محمد شفیع عثماني په 1950 کال کې بنسټ کښېښود او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راورسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې، خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه. نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والا
دا اسلامی عظمت دا بحالی پاڑا چی دا یو عام سڑی یا مدرسے زخا دا فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه ته دا نوی معلومه چی چکول دی لکه په لوی سیاسی غورزنګونو کی چی یو عام سیاسی غړی ته معلومات نوی او هغه استعمال سی. د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وه چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان کوانډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته شول، خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار شو، نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال شو.
یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه تر څو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 میں جب جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتیں ہیں په 1978 کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1978 لسیزه کې په جنوبي پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې پخوا هم په پاکستان کې وې، خو زیات اړتیا یې په دغه وخت کې پیدا شوه. بلکې پاکستان خو د 1975 کال راهیسې د افغان جنګ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی را وپارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غځېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان له لارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکي مرسته کېدل، بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې.
شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو، نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي، نو دا شی زخته زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ذاته یوه مدرسه او یو وقف والی.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته، خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیزې ادارې مسؤل عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې، خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي، نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بل خو هغه کسان چې له مدرسو فارغیږي یا په منځ کې پرېږدي، نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کال 10,000 دی.
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټې رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زمونگا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً اتو ذرا مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکر چے دو چے دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیسٹ دی دل پارا زمون دے حدیث نصاب، تفسیر نصاب، فقہ نصاب، نور چے معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے.
په پاکستان کې د مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 10,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټرډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتی ذاکر الله ذاکری وایي
وفاق المدارس السلفیه نو دوی زیات تاثر چې دا د وهابی فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه نو دوی متاثر دي او د سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغه په مدارس کې نو په هغه باندې داخله زور ورکړي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس ال عربیه، تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وایي چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسټرډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں، جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے، ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے،
زنی کتابونا خو گڑوی لکہ گرامر او بلاغت مشترک مضامین دی، یواز په حدیث تفسیر فقہ او عقائد کے زنی اختلافات شتا، په اصول فقہ کے لگ اختلاف دے، خکار خبر دا چې مونږ په شیعہ مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقائدو کوي، نور نو تقریبا مشترک دی.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابو العلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسټرډ دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتي منیب الرحمن وایي
موږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونو، د هغه نوم د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان، دا د مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسله دا، نور مسائل دی هغه کې مونږ اتفاق رائے سره پالیسی سازی کوو، وقتاً فوقتاً زمونږ اجلاسونه هم کیږي، کوم وخت چې ضرورت راشي بیا کانفرنسز هم کوو. چې مدارس نیٹ ورک چې دی هغه انډیپینڈنٹ دی، زمونږ مدارس افیلیئیٹڈ یا ملحق چې دی هغه خپل مالیاتی انتظامی وسائل کې خود مختار دی، امتحانات نصاب دا چې دی دا تنظیم کنٹرول لاندې دی اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دی تقریباً.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو د ترګري سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونې خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.